احمد شبریم دا زدی رادو دری سات پخ پروانه که مو هر کلی کوم. ولس مشر غنی د لسکونو شوانځي او د ودانیو د ګټه اخیستنې په مراسمو کې وویل
تاسو مشر کې د وطن لپاره
په ترن کوټ کې لاریون په جلال آباد کې د خوراکي موادو یو فلورون پیوایي
دا چګنیان خلک د روزې کې ډېر استعمالي سړي شوق ته ډېر راځي
دا به هم واوري د طالبان تر وطنندې سیمو کې ځای ځای وسم د چمبې وهلو اجازه نشته پوچینو سیمو کې دا بندیز لري کړی پر هر څه مخکې خبرونه
سلام ده مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یو شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یوه پیښه کې مړ شوی ده خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي فارن افیرس خبرونه نن د ولسمشر غنی یو مقاله خبره کړې ده چې دا خبرې پکې یاد شوی هغه زیاته کړې د طالبانو په ملاتړ سره به پاکستان اقتصادي فرصتونه چې د سیمې اتصال ته لار هواروي له لاسه ورکړي افغان ولسمشر همداراز ویلي د سولې لپاره تر ټولو لوی خطر د طالبانو غلطه محاسبه ده دغه خبره طالبان فکر کوي چې ناټو او امریکای مات کړي ځکه د دې ډلې مشرانو هیڅ کله د سولې مفکوره نه ده منلې او د سیاسي حل لارې پر ځای جنگ غوره کړی دی وسلوالو طالبانو او پاکستان تر اوسه پورې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې لیکنې او څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یوه شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او اووه اتیا نور ټپیان دي د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوښتي خو په لغمان غزنی کندهار زابل هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوې
حملات شون در بسیاری از جا په خصوص در ولایت هلمند
بریدونه په ډیرو ځایونو په تیره بیا هلمند لغمان غزنی او بغلان کې جواب شول په هلمند کې لډیر مرګ ژوبله سره مخ شو په ټوله کې تیر څلیرش ساعته یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي
امان زیاته کړه په هلمند کې د وژل شوې طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي وسلوال طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپل ټویټر باندې ادعا کړې چې د دوی وسلوالو په بغلان کې لس افغان پوځیان او په بلخ کې څلور کمانډوز واکونه وژلې دي د هرات چارواکي وایي 22 کسان په دوو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو له امله مړه شوي د والي ویانت جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل سیلابونه له پرونه په ادرسکان او اوبې ولسوالۍ کې راوتلي او لا هم روان دي هغه وویل 12 کسان په ادرسکان او لس نور په اوبې کې مړه شوي چې اکثری ماشومان ښځې او د زاړه عمر کسان دي ښاغلي فرهاد وویل دې سیلابونو سلګونه هستوګن کورونه وران کړي سلګونه راسه مواشي یا غویان او پسونه ورمړه کړي او زرګونه جریبه کارنیزه ځمکه لاندې کړي د هرات چارواکي وایي د بیړنیو مرستو رسولو کمیټې خپل کار پیل کړی او هڅه کوي زیانمنو ته رسیدګي وشي د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیښه کې مړ شوی د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د دغه ډیپلوماټ مړینې شاک کړی او سخت پرې خواشینی دی دغه وزارت د یاد ډیپلوماټ په اړه جزئیات نه دی ورکړي او نه دا معلومات خپاره کړي چې څنګه مړ شوی ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر له یوې لوړې ودانۍ لاندې لویدلی مهر خبری آژانس د بیړنیو حالاتو د کمیټې د ویاند مجتبا خالدی په حواله لیکلی د دې ډیپلوماټ مړی په کامرانیا سیمه کې دی وی لوړې ودانۍ لاندې پیدا شوه دا ډیپلوماټ د سویس د سفارت لمړی سیکرټر یاد شوه د سویس سفارت له 1909 کال راهیسې چې واشنگټن او تهران ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې په تهران کې د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ګټه واړی کې هم مخته وړي د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شلتنه ده پورته شو د مکسیکو مکسیکو سیټي خاروالی کلاودیا شاینباوم ویلی په دې پیخه کې چې په ځای وخت څار شوی او یا کسان ټپیان شوی هم دي. هغه ویل په کمرو کې ثبت شوی انزورونه ښیي چې د ښار په جنوب کې د میترو ریل ګاډۍ بې لیکه شوی او لوېدلې. پیخه د میترو په 12مه کرښه شوی چې مخکې خلکو له خرابوالي شکایتونه هم کړي وو. او په استرالیا کې د دغه هیواد صدر اعظم ته یوې افریقایي توکمې ښځې زنګون وهلې او د مرستې غوښتنه یې ترې کړې ده. په تصویرونو کې ښکاري چې صدر اعظم سکاټ موریسن په راکهمپټن ښار کې خپله خبري ناسته پای ته رسوي او په دې وخت یوه افریقایي توکمه ښځه مخامخ زنګون ورته وهي او زارۍ ورته کوي. دا ښځه وایي نیمه کورنۍ په کامیرون کې له لاسه ورکړې او غواړي د استرالیا حکومت یې د کورنۍ له پاتې غړیو سره مرسته وکړي. د راپورونو له مخې د استرالیا صدر اعظم دې ښځې ته راډ ورکړی چې د کډوالۍ وزارت به د دې د کورنۍ د غړیو قضیې ته هر اړخیزه رسیدنه وکړي. د راپورونو له مخې دې افریقایي ښځې د صدر اعظم له ډاډګرنې پرته د هغه پښې نه پرېښودې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د نه 500 شونځو یو ودانۍ په افغانستان کې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې مناسبت جوړ شوی غونډې ته ولسمشر اشرف غنی پر ملت شغ وکړ چې شونځي وساتي او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې دورانې دوه ورنګې دوه بهانې دې نوري نه لټوي. لکاوله راپور لرو.
د معرف ونې په مناسبت په جوړه شوی غونډه کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 950 خوانځي او په ټول افغانستان کې د کورنی اقتصاد پروګرام چې لمخي کم لوستو یا نالوستو مرمنو ته د زده کړو زمينه برابرېږي هم پرانستل شو. افغان چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه به د سلګونه نورو خوانځي ودانی هم جوړي او ترشنه اسمان لاندې د افغان زده کوونکو د زده کړو ستونزې به حل شي. ولسمشر غنی د خپل خبرو پر مهال ویل چې اوس مهال د افغانستان معرف له وحشیانه حمله سره مخامخ دی. نو موړي په لوګر کې موټر بم حمله ته په اشاره چې لاملې لزګونه هغه ځوانان چې له ازري ولسوالۍ د لوګر ولایت مرکز پولی عالم ته کانکور ازموینه ترغلي او پکې وژل شول ویل نن چې افغان محصول غواړي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي ترور کیږي. خغلی غنی طالبان مخاطب کړل او ویل که افغانان یست باید مسله د خبرو لارې حل او د پردیو په اشاره افغانان و نه وژني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل افغان حکومت اصول غواړي خو نو موړي ټینګار وکړ چې د بهرنۍ ځواکونو لوتلو وروسته د دې هیواد د ملي مسایلو پاړه د هر ډول پریکړو صلاحیت له افغان حکومت اول سره ده.
تاسو مشر چیرې د طالبان چیرې پټي راسي نه خکراسي دا ولس د افغانستان ته وایي چې په څه دلیل باندې تاسو ته موږ غوږ نیسو او موږ سوله غواړو له سولې نه موږ شاته نه ځو ځکه سوله هغه بنیادي حق ده چې ټول حقونه ورباندې درېدلي دي. اما دې باندې پوسئ چې پس له دې نه اوس چې بین المللي قوه اوسي ملي تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي.
خاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس مهال افغانستان پر خپل پخو ولاړ دی او که طالبان جګړې ته دوام ورکړي افغان ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
کوه پلمن پاتې ده په آرام باندې په خیر سره ځي او موږ په خپل پخو درېدلې یو. دا ولس دا خاوره لومړی د خدای جل شانهو ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نه له دې نوکری نه ووځي او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې دریږي.
خو وسلوال طالبان وایي جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي او هڅه کوي چې پاتې ستونزې هم د مذاکراتو او تفاهم له لارې حل شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې لیکلي کله چې بهرني ځواکونه وځي باید یو سوچي اسلامي حاکمیت چې د افغانستان خلکو د هغه لپاره شل کاله وینه تویا کړه د دنیا لغت قوت سره مبارزه او جهاد کړي تر لاسه شي. خو کڅوک زموږ د لوړو اهدافو د منستراتک په لار کې خندونه چوي بیا جهاد دوام کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی د تیر جمعې شپې هغه چاودنه هم وخندله چې په کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې وشوه او تر 15 ډیر کسان پکې وشل شول او شاوخه یو سل لس نور ټپیان شول. بلورتنن د روزګان په مرکز ترین کوټ کې خلکو د لاریون پر مهال د لوګر د پېښو وخندله. دوی د جګړې پر شکل خو ژغ وکړ چې نور نو جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه دا راپور
دا شغونه د جګړې ځپلې روزګانیانو دی چې د ترینکوټ شار واټونو ته د لوګر د پېښې د غندلو په مخ راوتلی و. د دې چشمیر سلګونه تر رسیدي یو لاړ شوارونه یې هم لزان سره لیږدول. د لوګر په پیښه کې وژل شوی کسان یې بې ګناه یاد کړ او له دولت یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره یې امیلین پیدا او قانوني چلند یې ورسره وکړي. مولوی حمید الله چې د دغه لارین مشرۍ تر غاړه لرل داسې وویل:
د لوګر خلکو چې کوم شهادت ورسېدل د چا قتل کړو د چا ورور د چا خریبې وژل دا دي څوک ثابت کړي. د لوګر خلک د دا څوک ثابت کړي چې کله یې دین پرېښي نو چې نیا جن پرېښي وو یې جنان کړی وه او نه یې قتل کړی وو نو هغه قاتل د بخاري د مسلم او د نسائي د حدیث مخالف کړی.
د لوګر په پیښه کې چې د تیرې جمعې په ماښام رامنځته سوه شپږویشت کسان پکښې کې ووژل سوه او تر یو سلو لس نور زیات ټپیان سول. د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکي سرمعلم حبیب الله چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و د یادې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو روغورځول. نوموړي وویل چې دغه کار د پاکستان په غوښتنه سوی دی.
دنیا والوں کو یہ مردوں کو یہ رو چدا د پاکستان د شی واوی اف د پنجاب د فاتخه زموږ یو وات دغنی مشکلاتونه متوجی نو پجی د افغانستان د افغانستان ټول ولسونه سره متحد شي پر دې د سرکښونی خپل ما بین کې دي جر شی او مشوري وکي.
لدی ټول سره سره یاد لارین کون کو بیا افغان دولت د یادی فیش په مخنیوي کې په کمزوري مدیریت او په سات هم تورن کړ. یاد لارین کون کو د غراس پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو دا ژغه هم وکړ چې د کوچنی اختر په ورځو کې دی ور بند وکړي. د لوګر پیښې پر داسې مهال په کوردنون او په نړیواله کچه غبرګونونه راوپارول چې د روژې په مبارکه میاشت کې رامنځته سوه او د خلکو هیله او امیدونه دا و چې د روژې میاشت یوازې د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، نو باید وینې تویدنه پکښې کې ونیسي او د وینې تویدنې مخنیوی پکښې کې وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
افغانستان د پاکستانیانو لپاره د ویزو نوی پالیسی اعلان کړ چې د دې لمخې په پاکستانیانو ته د اوږدې مودې په مخه ویزې ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل د نوې پالیسي په بنسټ د ویزو ورکول د می میاشتې د درې منټې څخه پیل شوی دی. ښاغلی علي خیل زیاته کړه:
څنګه تورستي ویزا ون ایئر ملټیپل ده او شپېته ورځې به ستي پار ځلی کې، یعنی هغه ډیوریشن به والیدیتی به دی ویزې یو کالی، خو همیشه به ستي شپېته ورځې. دوما دغه د محصلینو په ارتباط د کوون کې چې د دوی سیاسي داخله واخیستله موږ ورته ویزه ورکو، بیا آلته دوی ویزه تمدیدیږي او توافق هم داده چې یو څه بررسی چې کوي بیا بررسی نه وروسته آلته دوی ته هغه څونه چې تحصیل دوران ده په افغانستان کې هغه نه ورته ویزه اکستند کوي. درېمه مسله دغه د څوک چې پاکستانی اتباع یا میرمن یا خپل خاون پاکستانی ده موږ ورته پنځه کاله نه ویزه ورکو، یو کال بسته اعتبار لري. او بل مسله د تاجرانو په ارتباط ده، تاجرانو ته به د یو کال نه تر پنځه کالو پورې ویزه ورکول کیږي مطابق د دوی د سرمایه ګذاري او سرمایه څونه ده. ویزه به هغه د فیس په مقابل کې دوی مخلي فیس موږ هم اخلو تجارتي ویزې ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل: پاکستان هم د تیر کال نه افغان وګړو ته د اوږدې مودې او ملټیپل ویزې ورکول پیل کړی دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. د ختیځ نورستان د کامبیش او برګ مټال اوسیدونکو په خپل سیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکزونو پرانستل غوړي. د دوی په خبره چې د وی تذکرې د ترلاسه کولو لپاره یو ځل 15 ساعته په سختو او کند کپرو لارو په موټر کې مزل کوي او شاوخوا شل زر افغانۍ پرې لګیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د دوه ختیځ ولسوالۍ کوم دې شوبرګي مټال وسیدون کې شکایت کوي وای ولسوالۍ له مرکز پارون څخه لری پرتی دي او دوی نشي کولای چې د برېښنایي تذکیرو تر لاسه کول لپاره هلتا ځانونه ورسوي. نو له حکومت غواړي چې دوی ته په نږدې سیمه کې د تذکیرو د ویش مرکز پرانیزي. زبیح الله خلیل د کوم دې ولسوالۍ قومي مشر راته وویل
دا د سرلند نظامی شهیدانو او دغه کوند یتیمانو غریبانو او پارون ولایت پورې پنځه ویشت ګنټه منظر د الکترونیکي تذکرې لپاره د دې ته د مقایسه وکړه چې دا پنځه ویشت ګنټه د دیوانه بابا د پارون زموږ ولایت ته د جزا همدغه چې در پدری او د توانی او بدل شنو لري داخله کې یو هغه چې راځي د کل د عوامي د بلاک کې نه ځي.
د برګي مټال ولسوالۍ بسیدونکو حاجی غلام الله نورستاني بای د دوی په سیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکز نشټوالی دوی اڑکړی چې د تذکرو په جوړولو پسې زیات وخت او پیسې ولګوي.
معلمین باید تذکرا واخلي، سرباز باید تذکرا واخلي، شهیدان و وارثین زنانه او مثلا د هغوی تیخنو د هغوی وارثین چې دی هغوی مجبور دی راشي مرکز نورستان ته، چېرته مرکز ته هم راشي هلته داسې بازارونه هم نشته چې په هوټلو کې یا په کوم ځای کې ژوندو کې مقصد ډېر مشکلات سره مخامخ دی زمونږ خلک.
غلام الله نورستاني وایي که یو څوک د یوې تذکرې اخیستلو یا نور کار پسې پارون ته ځي نو باید په ډیرو سختو او کندو کپر لارو د کونړ له نهو اداري واحدونو او د نورستان له دوه ولسوالۍ او تیر شي او ځان پارون ته ورسوي. د هغه په خبره چې د برېښنایي تذکرې اخیستل هم د یوې او دوه ورځو کار نه دی، بلکې له میاشتې زیات وخت پرې لګیږي. نو خلک اړ دي چې څو ځلې په دغو سختو او اوږدو لارو تګ راتګ وکړي او دا هم د هیچا له وسه پوره نه ده. دوی له حکومت غواړي چې په یادو ولسوالیو کې دي ورته د برېښنایي تذکرو مرکزونه پرانستل شي څو یې ستونزې په خپلو سیمو کې زر حل شي. په نورستان کې د احصایې او معلوماتو ادارې چارواکي هم وایي چې ولسونه د سرکونو نشتوالی او د برېښنایي تذکرو د مرکزونو کمی له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی غواړي چې د خلکو د یادو ستونزو د حل لپاره په ختیځ او لویدیځ نورستان کې مرکزونه پرانیزي. د احصایې او معلوماتو ادارې مسئول غلام علی صبات ازادي راډیو ته وویل
د ولایت مقام د هدایت سره سم پلان نیول دی چې یو مرکز په نوي کال کې کام دي شول سوای ته وی ته وغځو او بل مرکز همدارنګ نو بیا مل ول سوای ته وغځو. د بل طرف نه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هم نوي بسونه اعلان کړی دي تقریبا ټول افغانستان لپاره کدا تشکیلات موږ حل شونه ان شاء الله هله د چې موږ په هر ول سوای کې د برهنه تشکیلات وښ څنګه پرانیزو.
غلام علی صبات وی په ټول نورستان کې تر 2000 پوري غوښتنلیکونه تر لاسه کړي، د دې ټولو بایومیټریک او نور کارونه اخلاص کړي او کابل ته یستولې دي چې له دې جملې شاوخوا 2000 کسانو ته تذکيري هم ورکړي دي. نورستان غرنۍ او ځنګل لرونکي ولایت ته چې د سرکونو د نشټوالي په وجې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتی دي او خلک له ډې رستونزو غاللو او د زیاتو پیسو لګول ورسته مرکز پارون ته ځانونه رسوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورا نه بیلدینگ، نه مونومنتس، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره نوې اسانتیاوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د امریکا لخوا د منل کیدونکو کډوالو صحیمه په کال کې څه باندې 25,000 پورته کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې هیواد ته د کډوالو په ننوتو سخت منګیزونه لګولي وو دغه صحیمه په کال کې 15,000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې بیړنۍ پریکړې د لاسلیک کولو په مهال وویل دا مهمه ده چې دغه اقدام نن وشي تر څو په نړۍ کې د هغو کډوالو چې ډېر ځورېدلي او په ډېرې لیوالتیا دې ته په تمه دي چې یو نوی ژوند پیل کړي له ذهنونو شکونه لري شي. بایدن وویل دا مهمه ده چې متحده ایالات وښیي چې د ډېرو زیانمنونکو خلکو خوندیتوب ته ژمن او په نړۍ کې د ازادۍ د مشال او پناهځای په توګه درېدلی دی. د بایدن دغه پریکړې له مخې به متحده ایالات په کال کې 2500 کډوال رسمن مني. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دغه اندازه په کال کې 15,000 کډوالو ته راټیټه کړې وه.
پر بایدن لدې مخکې انتقاد شوی و چې په دې برخه کې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې. په تېره بیا پر هغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې تېره میاشت د یو فرمان په لاسلیک کولو سره د متحدو ایالتونو لخوا د کډوالو د منلو هماغه پخوانۍ د 15,000 کډوالو حد په خپل حال کې پرېښود. سپینې ماڼۍ د انتقادونو په ځواب کې په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې اړه ځینې مسایل ګونګو، خو بایډن به د مې تر 15 پورې د کډوالو سهمیه پورته یوسي. ولسمشر بایدن پرون وویل چې د نوي معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې دغه نوی بیړنی فرمان لاسلیک کوي. د اسپین ماڼۍ لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې بایدن وویل دی په دغه اقدام سره د کډوالو لپاره هغه د 15,000 کډوالو تر ټولو ټیټ حد چې پخوانۍ ادارې ټاکلی و له منځه وړي. هغه چې د ده په وینا کډوالو ته د ښه راغلاست او د هغوی د ملاتړ په برخه کې د امریکا ارزښتونه نه منعکس کول. خو بایدن دا هم وویل چې ښایي متحده ایالات سږ مالي کال چې په سپتمبر کې پای ته رسیږي د کورونا د اوبا او د کډوالو لپاره د ځای په ځای کېدو د امکاناتو د نشتوالي له امله په دغه نوي حد کډوالو ونشي منلی. خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې په دې برخه کې ډېر کارونه پیل شوي چې د کډوالو د منلو لپاره امکانات زیات شي تر څو دوی وکولی شي چې د دغې نوې سهمې له مخې هر څومره ډېر کډوالو منلی شي. د نوي مالي کال تر پیل رئیس متحدو ایالتونو د تېرې سهمې له مخې یوازې شاوخوا 2000 کډوال منلی او متحدو ایالتونو ته د 2100 کډوالو چې د ټرمپ ادارې د تیر کال اکتوبر میاشت کې پرې بندیز لګولی و د سفر لپاره هم تیاری د بشپړېدو په حال کې دی. په دغه نوې سهمیه کې به له اروپا او مرکزی آسیا څخه 4,000، له افریقا 22,000، له ختیځې آسیا 6,000، له لاتینې امریکا او کارابین 15,000 او له جنوبي آسیا څخه 15,000 کډوال منل کیږي. دغه راز د پاتې 12,500 کډوالو ځای نه دی مشخص شوی. دا پر هغو پناه غوښتونکو چې د متحدو ایالتونو پولو ته ځانونه رسوي سربیره د هغو کډوالو لپاره سهمیه ده چې د جګړو او نورو ناخوالو له امله له خپلو اصلي امینو بې ځایه شوي او په نړۍ کې د کډوالۍ په حالت کې ژوند کوي. هغه کډوال به چې لا هم په بهر کې اوسي او متحده ایالتونه یې مني د یوې هر اړخیزې پروسې په نتیجه کې متحدو ایالتونو ته د کډه کېدو وړ پیژندل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په افغانستان کې د ښځو د میراث مسله
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل خزي له خپل حقونو به خبره دي. ډېر مبارزه ترتیا ده، ډېر زیات پوهاوی ترتیا ده چې دا مسائل کولای شي بل اخره دا ناوړه دودونه له افغانستانه لری کړی.
د خزو په پروګرام نیم نړۍ کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. دا پروګرام تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو او د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. په افغانستان کې په ودونو کې د ښځو چمبه یا دریا وهل پخوانی دود دی، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو حاکم شول، نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا کم رنګ شو او یا وربانی مطلق بندیز ولګید. اوس هم د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې چمبه وهلو ته اجازه نشته او په ځینو کې بیا اجازه شته. په دې اړه په مخکې دی راپورټ.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وهل کیږي. دغه دریا شزی په اخترونو، میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وهي، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کم رنګ سو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګی چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 15 کلنه فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دي د چاله کور د دریا ژغ ووزي.
طالبان به دریا نه پرېښولي، چا به دریا په واده کې والي ورماتولی نه پرېښولي. په مټرانو په شان کې په دا ښځې په دا ودو کې دریا وي دی به نه پرېښولي، بالا به ماتولی کور دروازې به ټکولی، بالا به بیا ځینې خلکو دروازې نور خلاصولی، بالا به دی ټکولی او ژر سي دریا راوباسي. په زور بیا دریا غوښته یا بیا ویلې چې مې وي، بالا به بیا پټ پټ په ځخانو یا راس کرا کرار به مو وایلي چې د باندې چا ژغ نه وای اورېدلی.
خو ځینې نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول په رنګ په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه وو، بلکې کله کله او چا چاته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبانو په وخت طالبانو حکومت سی وو په هغه وخت کې د ما ضرور واده و ته دریاب نه را پرېښوله بدل لا پرېښوله خوش کاری اوس چا زړه غوته بیر پرېښولو چا ته به نر پرېښولو هیڅ نه اوس ټولو ته به نر پرېښول ډېر د خوش کار ډېر ته بیر پرېښولو ډېر نر پرېښولو
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یوه خلوخندا او یوه اندازه خوشحالي ورکوله، خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوې وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ مې بخینه سوي چلند کولای، ټیپ ماتوي، ټیپانه ماتوله چې بیراويسته وکڅه کې به بالاګر تار تار کړی سره پلشچانو کې به وګرځولې دا چې مونږ کول خوشاله یو شی سم نه سوي کولای.
دا فرشته په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنوي په ودونو کې هم ډولونه واتړنه نه وو، خو د سپکو او نیمدرنو وسلو ډزنه به پکې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته پکې زیان رسیدلی وو او هم خلکو ته پکې ځان زیان اوښت. دا غزنی ولایت د ګیرول سوالی څلويشت کلن عبدالناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په وهلو مطلق بندیز لګېدلی وو، خو په ځینو سیمو کې ښځو په ودونو کې دریا وهلی سوی.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه دی وضع شوی چې ښځې دې له دریا وهلو منیسي یا د اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو مثلا یا طالبان دي یا
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیت نه دی، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودنه د کورونو پر ځای د ودنو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاده توګه هلته ډولونه ووهي، اتړونه وکړي او موسیقي وغږوي.
اوسجی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوره او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په اوسجی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو یو پلورونکو وایي چې د روژې مبارک میاشتې لپاره تک سره می کاروبار بهتره شو.
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی؟
ایمان محمد نسیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو.
ما چاره او چکلی او مربا او دا شینه خرڅه.
او وامدا شینه خرڅه.
څنګه دی بازار څنګه دی؟
شکر دی روزي میاځه خلک دا شینه لګ ډیر استعمالي.
څومره وخت کیږي دا کاروبار شروع کړی؟
کاروبار اوس موږ ډیر وخت کیږي هم دغه روزي میاځ کې دا شګنیان خرڅه او نور
چی در سره دی او چې ګوره مختلفې خې دی معرفي کول شي.
پاکستاني اچار دی، کابلي اچار دی، کچالان دی، چګنی دی، مربا دی، سلاته دی او دا بالټی دینو دغه شین دی ورو
چې شي بازار ډیر تود دی.
بازار غو چګنیانو ډیر تود دی، چګنیان خلک دی روزه کې ډیر استعمالي سړی شوق ته ډیر راځي.
خپل دیم خوړل دي
اول نه مخام خرو کنه
خلک وای چې مخام خلک ډیر شین وی چې بیا روزه یا اذان وشي یو ګلا شربت اوس کې تشتم زر نه کیږي ستا بیا چې ډیر علاقه
ولازم خپل غو شربت تنزل نه کیږي ز خوراک ډیر کومه او خلک دغه کیږي باز خلک شربت ډیر کشور کوي دغه بے فراغ نه
چې شي پکې د دې ځ خپل تاسو خپل پکې شي جوړوي
من خپل چګنی جوړو سلاتا مربا او کچالان او دا وطني اچار
وطني اچار کې شي چوي
دغه گازر دی بانجان دی او شلغم دی بادرنګ دی او سرکه دی او مرچک دی ا پاکستانی کوم مکس دی هم اچار دی او گازر دی او مسالې دی به پاکستان تیار جوړ لزی
خوشاله ای
شکر الحمدلله
روزیم خطرېږي
الحمدلله
ډیر زیاته مننه
مننه تانه مننه
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو پرې پروګرام کې د شزو د میراث مسله چړل شوې ده. څلور بجې او 10 دقیقې شوې لاند خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي. فارن افیرس خبرونه نن د ولسمشر غنی یو مقاله خبره کړې ده چې دا خبرې پکې یاد شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یو شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او اوه اتیا نور ټپیان دي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوښتي، خو په لغمان، غزنی، کندهار، زابل، هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوې. امان زیاته کړه په هلمند کې د وژل شوي طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي وایي 22 کسان په دوو ولسوالیو کې د سیلابونو دروتلو له امله مړه شوي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیښه کې مړه شوی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلان کې ویلي دغه ډیپلوماټ مړینه شاک کړی او سخت پرې خوشاله دی. ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر له یو لوړې ودانۍ لاندې لویدلی. د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شل تنو ته پورته شو. او په استرالیا کې د دغه هیواد صدر اعظم ته یوې افریقایي توکمې ښځې زنګون وهلې او د مرستې غوښتنه یې ترې کړې ده. په تصویرونو کې ښکاري چې صدر اعظم سکاټ موریسن په راکهمپټن ښار کې خپل خبري ناسته پای ته رسوي او په دې وخت یو افریقایي توکمه ښځه مخامخ زنګون ورته وهي او زارۍ ورته کوي. دا ښځه وایي نیمه کورنۍ په کامیرون کې له لاسه ورکړې او غواړي د استرالیا حکومت د کورنۍ له پاتې غړو سره مرسته وکړي.
ل سفی الله سنگزی په مننې چې خبرونه یې وړاندې کړل. لاند خبرونه اوس هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د آزاد مبارزو اتل لوبغاړی احمد ولی هوتک نن په یو تمریناتي سفر ازبکستان ته ولاړ. نوموړي په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د راتلونکي سالي د ښه چمتووالي لپاره به په هغه هیواد کې تمرینونه وکړي. ښاغلی هوتک له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د ته د بریا لپاره دعا وکړي. احمد ولی هوتک به د همدغه میلادي میاشتې په 14 نیټه له خپل فرانسوي سیال نائب العظام سره لوبه وکړي. د ښاغلی هوتک د معلوماتو له مخې د فرانسوي سیال تر دا مهاله 40 لوبې د نړۍ په مشهورو سازمانونو کې کړې دي، خو ښاغلی هوتک دا نه دی ویلي چې لوبه به په کوم هیواد کې وي. په لوګر ولایت کې د فوټبال د لوبسارانو لپاره 5 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان عزیز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورکشاپ لوبسارانو ته د فوټبال لوبې د نویو قوانینو د زده کړې په موخه جوړ شوی و. ښاغلی مشروف وایي دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به په نورو ولایتونو کې هم ورته ورکشاپونه جوړ شي. او په هندوستان کې د کرکټ سوداګریز لیګ یا آی پی ایل د کورونا وایرس له کبله تر نامعلومه مودې وسندول شو. دا پریکړه هغه مهال وشو چې پرون د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د څلورو لوبغاړو د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ثابت شو. د هندوستان کرکټ بورډ ویلي په هند کې د کورونا وایرس چټک خپرېده او د آی پی ایل لیګ د ځینو لوبغاړو اخته کېدل پرې دوی اړ کړل چې دا لوبې تر نامعلومې نیټې پورې وسندوي. تر اوسه د دې لیګ 10 لوبې ترسره شوې او نتایج شوي راپورونه وایي چې شاید پاتې نورې 10 لوبې د مې میاشتې په 10 نیټه پیل شي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې ونې د خبرونه موضوع د خزو د میراث حق دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخیه د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نوړي یا مستحق کیږي. په دې خبرونه کې مخ په هغه میراث یشتونی خبرې کوو چې د فلار یا نکنه اولادونو او لمسیانو تور پاتې وي. په دې شتمنی کې ټول د شرایطو سره سم نارینه او خزینه لمسیان شرعي او قانوني حق لري، خو ولې ډیر شمیر نارینه خپل خويندو ته د میراث حق نه ورکوي؟
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل خزي له خپل حقونو بي خبر دي.
له خزو څخه د میراث حق اخیستل او خزي له میراث نه محرومول شرعي او قانوني مسولیت لري.
هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلی او قضایي تعقیب باندې راځي.
خزي د میراث او د نورو حقونو نه محرومول په ټولنه ته اغیز لري او د مخنیوي لارې چارې کومې دي.
ډېر مبارزه ترتیا ده، ډېر زیات پوهاوی ترتیا ده چې دا مسائل کولای شي بل اخره دا ناوړه دودونه له افغانستان لري کړی.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
میراث غوښتنه ډېر لري خبره ده، بیا په تیر از مرز تاسو د خزي لپاره زموږ خزینه کچېره په کور کې یو عادشي حق غوښتنه وو کې هم دوی تر تاکید لاندې راځي، نو چیرته دوی دومره غټه غوښتنه؟ زما په نظر ما خپله ډېرې داسې ویرون کې نه چیزې په دې وینم چې نشم کولای چې خپله غوښتنه یا هم کوم څه چې غواړم زه حاصل کړم. که پر رضایت تک وګورو نه سم کولای، چیرې له زوره کار واخلم بیا نه امکان لري. او د میراث خبره نو نیور کوي ډېرې کورنۍ نه ورکوي. مثلا زموږ خپل کورنۍ د ما اما چې میراث واخیست مسیحانو یې جواب ورکړ، ورونه یې سره خپس ویله او ټولو مری سره بند کړله، نو دا یې موږ ته یو ثبوت ده د حق نه در سره کړی.
دا د څلورو ورونو خور عادله و چې د افغاني دود لمخې خپل د میراث حق نه دی اخیستی. که څه هم زیاته اړتیا ورته لري، عادلی ته ورته شکریا هم نه غواړي ل خپل ورونو د میراث حق واخلي. شکریا وایي هیڅ کله به د خپل ورونو د میراث حق و نه خلی، ځکه چې نه غواړي ل کورنۍ سره یې اړیکې پرې شي. هغه زیاتوي
هغه انجونی چې غواړي د خپل ورونو پلار او کورنۍ سره اړیکې شی ولري بوت میراث نه اخلي. کچېری هر څومره اړتیا هم ولري خو بیا هم میراث نه اخلي. اته دا موضوع په خپل نه اخلي. زه یو انجینر یم، لوسته انجلی یم، خو بیا هم دغه بد فرهنګ دغه بد پدیده ناور دودونه د لاسه ما خپل میراث چې هغه زما قانوني او شریع حق دی نه میده خسته. په دې خاطر چې زما اړیکې زما د کورنۍ سره خراب پینسي د دې غشتنه نه کوم هیڅ کله هم.
خو یو شمیر افغان خزو بیا دغه افغانی دود مات کړي او خپل د میراث حق لخپل ورونو نه اخیستې دي. مکی خادم هم یو له هغو میرمنو څخه ده چې د افغانی دود خلاف خپل حق اخیستې دي. هغه په دې اړه وایي
خپل برخه مې واخیستله، بعد هغې نه چې مونږ پلار وفات شي خدای دې وبخښي کلونو کلونو بعد مو واخیسته، او ټولو خویندو واخیسته، ورونو واخیسته. چیرته ښه حساب ورسېده او چیرته بد حساب ورسېده، ټولو خویندو ته هم دغسې یو چلو شو. خفګان طبعا خفګان راغلی، او چې ته خو ښځه یو ته جلی یو ته خو جنکی نه تاسو حق نه ورکوي او تاسو ودونه کړي دي فلانی دی بستانی دی مال والا هغسې خبره نه ده. چا سره خبرې کوم؟ نه، ما دواړه ورونه خپل د ژوند نه ویستلي دي، نه زه ورسره خبرې نه کوم.
په افغانستان کې له پخوا راهیسې یو شمیر دودونه شته چې تر ډیره د ښځو د حقونو د له منځه وړلو لاملونه دي. دغه دودونه او باورونه د اسلامي شریعت او د افغانستان له نافذه قوانینو سره هم اړخ نه لګوي. د دغو دودونو له ډلې یو هم د میراث له حق څخه د ښځو محرومول دي. په افغانستان کې ډیر شمیر خلک خويندې د پردي کور بولي او د میراث حق نه ورکوي. دا دود په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې ان ځینې ښځې د پلار په شتمنۍ کې خپل ځان له ورونو سره شریکه هم نه بولي. خو ځینې نورې ښځې شته چې د خپل میراث له حق څخه خبرې دي. دوی د افغاني دود او د ورونو د خوابدۍ له ویرې خپل د میراث حق نه غواړي. د همدې خبرې د پخلي لپاره مو د خلیل سره خبرې کړې. هغه یو دا سیناری نه دی چې تر ډیره افغاني دودونه پالي. د هغه په خبره کې خويندې لورونو د میراث حق واخلي، نور نو د پلار لکوره د تل لپاره خلاص شي.
دوی خپل هغه ته ګوري، عزت ته ګوري. که یو ریګه واخیسته هغه خو بیا د پلان له کوره خلاص شو. میراث په جواز هغه د ختمه شو، هغه کې واخیسته د ختمه شو، مړی خلاص، ژوندۍ خلاص، پیاس هر شي اخلاق وا که خنته چ وای اخلي ولي واخلي يا ورور بغ په ورور به غريب وسبن لن ام دغه منځ کې د بروت هغه بیا يا راجګي میړه به راجګي يا به بل څوک راجګي چې ته حق دی واخله شب
د افغانستان په مدني قوانینو کې د خزو د میراث حق محفوظ دي او هیڅ څوک نشي کولای چې د خزینه د هغې د میراث حق راوګرځوي حقوق پو سبحان مصباح وای خزو ته د میراث حق نه ورکول او هغه له میراث نه محرومول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه دي او که څوک له خزو د میراث حق راوګرځوي هغه د قانون لمخې غاصب بلل کیږي
لورګان د پلار په میراث کې حق لري او دا حق په قران شریف کې ثابت ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم ورنه ملاتړ شوی ده که څوک چیرته له دې حق نه سترګې پټوي او نه یې ورکوي دا به د جزا د کود پر بنسټ د غصب د ترنوان لاندې راځي او هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي یعنی جرمي بڼه هم لري
د اسلام له نظر د خزو حق په حق ټولو شتمنیو کې ثابت دی چې خزو ور سره په میراث کې شریک پلل شوی دینی عالم مولوی محمد عارف مدنی وای کامل مسلمان باید د اسلام اصول په پام کې ونیسي او خزو ته باید د حقوی د میراث حق ورکړي
الله تعالی فرمایي یوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين دا غيتونه چې دلته الله تعالی د میراث حقونه بیان کړی دي چې د خويندو حق څومره دی او د میرمنې حق څومره دی په ډیر صریح نصوص سره دلته د خزو د میراث یادونه شوې ده که یو څوک د خزو د میراث نه منکر شي چې خزه میراث حق نه لري دې منکر شي چې خزه ته په اسلام کې میراث نشته دا مسلمان نه دی اما که یو څوک مني چې اسلام ورته میراث حق ورکړي خو دی نه ورکی عملی سستی کوي نو دا د انسانان فاسق او فاجر او ډیر ناقص او بیکار مسلمانان دي لہذا که یو څوک د کمال اسلام دعوا کوي هغه باید خزو ته میراث ورکړي
اوس بعد د میراث د حق په اړه د عامو افغانانو خبرې واورو او وبګورو چې څومره افغانان د خزو د میراث په حق باندې باور لري او ملاتړ یې کوي
زه احمد سوایب حسرت ما د کابل خاریوتن اوسیدونکو لار می تیر کال ټول خويندې او ټولرونه وغوښتل د هر یو سهم ورته معلوم کړ او وی وای چې ورسته لدی چې زه نه يم بیا کوم ستون زره ما است نشي او د خور هم حق دی او د ورور هم حق دی چې هغه سهم او برخه باید معلوم وي
امین الایم د کابل اوسیدونکو يم میراث حق دی که څه هغه خپل زوی ته وي که څه هم لور ته وي خو هغه لور یا هغه زوی چې هغه حق شوی وي هغه ته میراث تعلق نه نیسي
احمد بلال ما د کارته نو څخه د میراث په اړه زما نظر دا ده چې هر انسان لپاره چې کوم میراث د خپل پلار یا مور نه پاتې کیږي دا باید دواړو طرف ته ورکول شي
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو د خزو د میراث د حق په اړه به د خزو د فعال مرضیه حافظ خبري واورو چې مګ ور سره مرکه کړی ده اغلی حافظ ډیر شمیر افغان کورنۍ خپل لونه او خويندو ته د فلار پښتمنۍ کې د میراث حق نه ورکوي د دې لامل څه ده
بدبختانه کلونو کلونو رئیس په افغانستان کې د خزو حقونه خپل چوي دي او هغه څه چې په میراث کې د دوی حق د دوی ته نور کول کیږي او یوازینی علت د دې داده چې یو خدای چې خپل خزي له خپل حقونو به خبر دي او دوی ته همیشه د دویم جنس په سترګه کتل سوي دي نو ځکه دوی له خپل دغه حقونو نه خبر نه دي او ډیره وخت مبارزه کولای نشي او غوښتلای نشي بل دا چې موږ په ونروا کټولنه کې ژوند کوو نو یو ته هم داده چې همیشه وخت کورنۍ یو ټول توجه نارینه او توی او کوشش دا کوي چې ټول حقونه باید نارینه او ورکړل شي د نالوستی د ناپوهی د کچی ډیروالی او ناامنۍ د نرواک ټولنې اغیز د ټول حق مسایل دي چې د خزو په حقونو او یاد چې یو کورنۍ خپل لونو ته یا خويندو ته حقونه ورنکړي دای علتونه او لاملونه دي
اغلی حفیظی خزی د میراث نه محروم اول یا خزو ته د میراث حق نه ورکول دا په افغانی ټولنه کې د خزو ځای څنګه ښکارا کوي
خزی ته یا د دویم جنس پسترګه کتل کیږي په افغانستان کې، او یا هم بدبختانه بدبختانه چې میرمنو ته د ناقص العقل نوم هم ورکول کیږي، او یوازینی علت یا مغه چې مخکې هم تاسو ته ما اشاره وکړه د نالوستۍ د کچې ډیروالی د چ په لرو پرتو سیمو کې مثلا په هوای نه ورکول کیږي خلکو ته، یا خلک دې تلاسرسای نه لري چې دغه په هوای خلکو ته ورکړي، ترڅو خزه هم د نر پشان امغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي ټولنو مثلا حکومتونو همغه حق چې نارینه لري همغه حقونه میرمن هم لري. ولی تر ټولو مهمه مسله او تر ټولو مهم بحث دغه دی چې دغه عامه پوهاوی یا دغه پوهاوی چې په کلیو کې په لرو پرتو ولایتونو کې او داسې ځایونو کې چې آلته د آگاهۍ سطح ټیټه ده، که چیرې دغه پوهاوی دوی ته ورکړل شي نو د دې امکان شته چې خپله ښځه د مبارزه وکړي او څه چې حق ده په هغه باندې پوه شي او له خپلو حقونو نه دا وکولی شي چې دفاع وکړي. ولی مهمه مسله دغه ده چې باید له امنیتي لحاظه هیواد باید سم وي، حالت ښه وي چې دغه پوهاوی مثلا په ډیرو لرو ځایونو کې خلکو ته ورکړل شي، یا هم په هغو ځایونو کې چې د نالوستۍ کچه ډیره زیاته ده.
په پای کې که راته ووایاست څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې خلک د ښځو پر حقونو باوري شي او ناوړه دودونه له منځه لاړ شي؟
که چیرې په افغانستان کې د لوستې کچه زیاته شي، د میرمنو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي، موږ او تاسو د دې شاهد یو چې د ښځو لپاره ډېر زیات فرصتونه برابر شوي دي، خو یوازې په مرکز او یو شمېر لویو ښارونو کې. بدبختانه ډېر شمېر ولایتونه دي چې تر اوسه پورې هم ښځو لپاره اصلا مکتب شتون نه لري، د ښځو لپاره نور سهولتونه نشته، د ښځو لپاره هوای نه ورکول کیږي. که چیرې د ښځو لپاره واقعا د زده کړو زمینی برابر شي، دوی ته چانسونه زیات شي، دوی ته فرصتونه ډیر زیات برابر شي، د راډیوګانو لخوا، د منبرونو لخوا او د بیلابیلو نورو لارو څخه دوی ته پوهاوی ورکړل شي، زه فکر کوم چې دا ستونزه به بالاخره حل شي او یو ښځه به په خپلو حقونو باندې خبر شي او له خپلو حقونو به دفاع وکړي شي. مهمه دغه ده چې یو ښځه خپل جرأت ولري، یو ښځه باید خپل ځان په اړه باید مطالعه ولري، ټولنه، کورنۍ، هر څوک باید دوی مجبور کړي چې دوی حقونه ورکړي، ځکه حق ورته ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي، او تر څو چې دغه حقونه په ښه شکل چې نارینه ته ورکول کیږي، میرمنو ته ورکړل شي، یو پوره وخت ضرورت شته، مثلا ډېری مبارزې ته اړتیا ده، ډېر زیات پوهاوی ته اړتیا ده چې دغه مسایل کولای شي بالاخره دا ناوړه دودونه له افغانستانه لرې کړي.
نړۍ اوریدونکو، دا خبرونه چې د خزو د میراث حق په اړه جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر منو اوریدون کو سلام دی نسل چارواکی خوار چس چی وکڑل ویکڑل د دوی د بل نسل غم کوئی هاگوی بل دوی نه هم بی تفاوت او پا فساد که کروی ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي. ګمان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ. په دوی پسې زامن او لورګانې، او په هغوی پسې لمسیان، لمسیانې، کارواسیان او کارواسیانې دي، ځکه دومره غلاوې، چور او اختلاس یې کړی چې اته پوښتن نور به یم دلته حاکمان او واکداران وي. خپرونه په ګډو وډو خبرونو پیلوو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان،
سپین باورا،
وچه غوټۍ.
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنور هم ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غوټۍ وهونکي د غرقېدو ویر یې اخیستی دي.
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوغ هم کیناست. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکي خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې لتیګ هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي هم دومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي او فساد کوونکي کوښښ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسیدلو مخکې دومره څه لاسته راوړي چې پرې وتښتېدلی شي او په ترکیه، دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چې له مبارزې نه ښه دا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او دلاسا شي.
د در په دراجانس پر اغلی خبر کې ویل شوی دی چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور پخوا هم ګرم وو او هر وخت اور پکې بلیده، خو په دې وروستیو وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سور نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زمونږ سیاستمدار خبریال خبر راکوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي سیاستمداران د غرقېدو ویرې اخیستي دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله لاس و پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه راوباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډیر غټ غټ سیاستمداران غرق شوي او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی، ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او په پای کې زموږ فرهنګي خبریال خبر را کړی دی چې د ډالرو لزوح کېناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوح هم کېناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوح هم ناست دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالري کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان وو نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده واده کې د لور او زوی خواخه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دې ورکو که نه؟
وایه لورې مه شرمېږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیره راته کوي او وایه به چې په زور یې ورکړم، پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایي لورې، ووایه مه شرمېږه.
مورې شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، ووایه.
ډېر ټیټ دی.
رښتیا وایي ټیټ خو دی، بیا به هر وخت خلک پیغور درکوي چې دلویشتنک ښځې که څنګه سړیه.
هو نو ټیټ خو دی، ځای ترې تېر به شو.
بډو څنګه دی، هغه ته دې ورکو. مورې د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پوهنتونه وتلی ښه عجز غلی هلک دی.
ووایه لورې څنګه وکړو؟
مورې زه شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، دا خو د شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
لورې شرمېږه مه،
ډنګر دی.
رښتیا وایي لورې، ډنګر خدای بیا به خلک پیغور درکوي چې د سوی تغذی ښځې.
ډېر خو ډنګرم نه دی، د ما په نظر خو ښه دی، نیم ګوشته دی،
سپورتي اندام نه لري.
ځه له بډوبم تیر شو، فقیر الله څنګه دی؟ ډېره دې غواړي.
فقیر الله هم بد هلک نه دی، نه جګ دی نه ټیټ، ښه برابره ونه لري.
لورې ووایه چې ور دې کوو که نه.
شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، آخر دې ورکوو، شرمېږې د څه لپاره؟
ډېر چاغ دی.
رښتیا وایې لورې، ما ته هم چاغ ښکارېږي. ورکوایې بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغومبي ښځې دی، نه تیر به شو که څنګه سړی.
څه وایم نو، زه به اوس شاروخان او امیر خان درته له کومه کوم. همدغه چنار بډو او فقیر زموږ ځوانان دي، یو ترې انتخاب کوي.
لورې پلار دې رښتیا وایي، په یوه ګوته کې ده، خدای به درته ښه کړي.
په جګه او ټیټ پسې مه ګرځه، لیاقت انسانیت او اصلیت یې ګوره.
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه، پرېږده یې چې هر څوک خوښوي.
سمه ده، هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایې، خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي.
ځه یو به خوښ کړو، د پنبې کفترې زرکې او د بلبلو زمنو ته هم غواړي.
یاره ښځې، ته نو د کاپروشۍ له کوڅې نه راوځې.
شیرم واوری
ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی، پیلوټم تختی، سندرغاړی تختی، او ډاکټرم تختی. ترجمانان انجینران خو قبلیگی بیازی، ترجمانان انجینران خو قبلیگی بیازی، او د چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوات للی دی، او د چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوات للی دی. یوازې دوی دلته ډالر ټولوي او ری اخوا. نو چې تختی دلی نشی او یا هم تللی نشی، وای وطن ساتو، یو د وطن عاشقان. دغه د نن کیسه ده، او دغه د نن کیسه ده. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو هوسۍ حکمت، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو، او جلال آباد 4.
چپیم پسرا په بخت ریګم، کله باد کله باران شي، کله اور کې اوس وزیګم، خو زه زم په مخ زما کو دریګ مور کېګم. چې د رنگ په جان ورشم، یو رنگین د بوډه ټال شم، رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم. چت مستوب میں فل کے بسا کے ام جام ورشم، لیونے شانی خمار شم، بخونوں کے پرے جہان تیار تیارشی
خورشیدن درشی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چې د علم په جهان کې دو خیار و خاک کینم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خر دغی لراغلم نه پوهیږم نه پوهیږم خوز زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسیږم چې په لارا کې سراغله کتیاره وی کرنا سرنا کې یم خوشاله خو نه نه یری پیمان پر